دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. د مشال راډیو د 9 ساعته خبرونه په پیل کې زګل ایاز درته هر کله وایم. نن د خالی ورځ د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې 19 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. یاسو سندري هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو. دا خبرونه سرټکی په کراچۍ کې پولیسو د القاعده ډلې سره په تړاو سلور مشکوک وسلوالو د نیولو دا وکړي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان سره د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام غږ کړي او امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 10 عراقي فوجیان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي پرون ادا کړی چې د سفورا ګوټ په برید کې ککړ سلور مشکوک وسلوال یې نیولي چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د سفورا ګوټ په پیښه کې لږ تر لږه 3 سلویخت احمدیان وژل شوي ول. د سی ټی ډي مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته ویل چې په نیول شوو کسانو کې یو د شماریاتو د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر هم شامل دی چې اعلی تعلیم یې له امریکې نه ترلاسه کړی و. د نوموړي په وینا په کراچۍ ښار کې د شلو زنانو یوه وسلواله ډله هم په منظمه توګه وجود لري.
سب سے اہم انکشاف یہ ہوا ہے کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
ټول مهم انکشاف دا شوه چې زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دلته کار کوي چې مشرۍ د خالد یوسف باری کور ودانه کوي. څوک چې د یو ایس بی د لارې زنانو ته د داعش په اړه مواد ورکوي. په دې تنظیم کې د سعد عزیز کور ودانه او خواخي د مفتی توصیف کور ودانه هم مهم کردار ادا کوي.
دوی زیاته کړه چې د دې انکشاف وروسته د تعلیمي ادارو څارنه زیاته کړې ده. د پاکستان فوج ادا کوي چې د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو او همداراز د شمالي بلوچستان په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې یې 3 وسلوال وژل شوي او 10 زخمیان شوي دي. د آی اس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي چې په دغه بریدونو کې یې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. د فوج د تازه عملیاتو په اړه وسلوالو سندي ویلي. د قبایلي سیمو د لوبو او کلتور څانګې د دسمبر په 23 نیټه په پیښور کې قبایلي ځوانانو لپاره د میلې جوړولو اعلان کړی دی. د یادې څانګې مشر ایوب پرون مشال اړو ته ویل چې په دې میله کې به لوبې، کلتوري هلې ځلې، قبایلي روایتي خوراکونه او تجارتي نندارتون وي. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره میله به د دسمبر 23 نیټې پورې دوام ولري. بلخوا د قبایلي سیمو د لوبو اسوسیشن مشران وایي چې دې سره به د قبایلي سیمو یو ښه تصویر نړۍ ته وړاندې شي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې په ځانګړې توګه د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار وکړ. آسټن کارټر په ننګرهار کې ویل چې القاعده شبکه او نورې ترهګر ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅکله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د آسټن کارټر د سفر په اړه د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری مشال رډي ته ویل
په ځانګړې توګه د وسلوال پوځ څخه خپل ملاتړ اعلان کړ چې موږ به په تمویل، تجهیز او په آموزش، په مشروع، په دې ټولو برخو کې دوام ورکوو او مرسته به کوو.
د امریکا دفاع وزیر له افغانستان مخکې عراق ته تللی و او هلته یې له چارواکو غوښتو چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې جنګ ته زور ورکړي. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ کې تیره ورځ د خلکو یوې غونډې ته ویل کوم کسانو چې په دې رستو کې د هاوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي وو هغوی نیول شوي دي او تحقیقات ترې روان دي. ولسمشر محمد اشرف خانی له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي تر څو حق او عدالت له اصولي لارې ترسره کړي.
اما د تاسې د خادم د تاسې د ولسمشر پیس باندې زه غواړم دا درته وایم چې موږ د سیاست په میدان کې د خپل د سربازانو وینه نه بایلو. دا وینه ساتو، قدر کوو، عزت کوو، په عین حال کې ورنه پښتنه کوو.
د افغانستان ولسمشر د رامنځته شوې پیښې د شهیدانو له خپلو خپلوانو سره د لیدلو پر مهال د هیواد د امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګ له خلکو بخښنه وغوښته. دې اونۍ مخکې په سیدآباد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هاوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې د کوچیانو په شمول لس کسه ملکیان وژل شول. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا په مشرق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تیره ورځ لږ تر لږه لس عراقي فوجیان ووژل شول. دا د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد په جګړه کې لومړی ځل دی چې نړیوال ځواکونه داسې تېروتنه کوي. د امریکا دفاع وزارت وویل د دې سربیره چې د بریدونو پر مهال همغږي وي، خو بیا هم یوې حملې کې عراقي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په دې اړه باید تحقیقات وکړي. دفاع وزارت په ورته وخت کې د عراقي عسکرو په مړینه خواشینی څرګنده کړه، خو په ورته وخت کې یې دا هم ویل چې دا برید د عراقي ځواکونو په غوښتنه ترسره شوی و. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتو امنیت شورا په شام کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې شوې قرارداد مسبدي منظوري ورکړې ده. د شلو هیوادو د بارونو چارو وزیران تیره ورځ په نیویارک کې راغونډ شوي وو او پر مسودې بحث وکړو. د مسبدي تر منظوري وروسته د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری د غونډې برخوالو ته وویل
دا شورا ټولو اندېښنو ته یو ښکاره پیغام لري چې اوس هغه وخت دی چې باید په شام کې د وژلو مخه ونیول شي او یو حکومت ته لاره هواره شي سو د دې جګړې ځپلې سیمې د خلکو حمایت وکړي. په پریکړه لیک کې له ملګرو ملتو غوښتل شوي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اپوزیشن متعدلې ډلې چې له 5 کلونو سره په جګړه کې دي خبرو ته کښېني. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
درنو نور کو خبرونه من مشال لړډیو نو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د مشال لړډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashallradio.com هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لستلې او اوریدلې هم شئ. په کراچۍ کې پولیس ادعا کوي چې په هغه ښار کې د زنانو یو وسله واله ډله په منظمه توګه کار کوي.
سب سے اهم انکشاف یہ ہوا کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
په مورنۍ ژبه د زده کړو څه ارزښت وي او حکومت د څه مقصد لپاره د نصاب ژبه انګریزي کول غواړي؟
اوس که دوی دې ته ګوري چې انګریزي چې کوم دن سبا حکومت کوي په دنیا باندې، هغه ټیکنالوژي دغه ژبه نه ده چې صرف لکه هغه په وجه باندې دغه کوي. موږ ته هم پکار دی چې موږ خپل ژبې کې زور راولو.
په خیبر پختونخوا کې یوویشتو زنانو پولیس افسرانو د پلټنو روزنه ترلاسه کړې، خو د دې ګټه څه وه؟
موږ ته مخکې دومره پته نه وه د انویسټیګیشن طرف نه، موږ تفتیش باره کې ډیر هر څه زده کړل.
د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره په پېښور کې یوه میله جوړیږي، د دې مقصد څه دی؟
دوی سره د فاټا او د قبایلو د عوامو یو ډېر ښه امیج ټولې دنیا ته موږ اجاګر کړو، او چې کوم حکومتي وګړي دي هغه په دې باندې اګری دي چې موږ به
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. درنو ودونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی ادا کړی چې د سفورا ګوډ برید کې ککړ څلور مشکوک وسله وال یې نیولی دي چې تعلق یې القاعده شبکې سره دی. د سی ټی ډی مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته ویل چې په نیول شوو کسانو کې اعلی تعلیم یافته زده کوونکي هم شامل دي. نور تفصیل کراچۍ نه د مشال لړۍ خبريال محمد عمران راکوي.
د جمعې په ورځ خبري غونډې ته د وینا پر وخت د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې مشر راجا عمر خطاب ویل چې د یوې کاروایۍ پر مهال یې څلور کسان عادل مسعود بټ، خالد یوسف باری، سلیم احمد او سلیمان سعید نیولي چا چې وسله والو ډلو سره مالی مرستې کولې. د عادل مسعود بټ په اړه راجا عمر خطاب ویل چې هغه سفوره چورنګي کې د اسماعیلي رورولې په یو بس شوي حملې مالی مرستیال دی. د مدني ټولنې د یوې فعالې غړې سبین محمود د وژنې مرکزي ملزم، سعد عزیز د کاروبار ملګری او په ښار کې د جیمز کالج آف اکاؤنٹنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز پنم یو شخصی تعلیمی ادارہ چلے۔
عادل مسعود بٹ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہے۔
عادل مسعود بٹ یو اعلیٰ تعلیم یافتہ کستے چاچے سینٹ پیٹرک کالج اور سینٹ پال اسکول نے تعلیم ترلاسہ کرے اور بیا لوڑ دخل لپارا پکال نلسوا او اتیام کی امریکی تلاڑ التے انڈیا نا پونتن نا بی بی اے اور نیو یارک فورڈم پونتن نے دے ایم بی اے سنت ترلاسہ کو۔ پکال نلسوا دو نوی کی پاکستان تو واپس راغے او پکال 2000 کی تنظیم اسلامی نے میڈلے غڑے جو
میں عادل بٹ تنظیم اسلامی میں شمولیت اختیار کی۔
تیسرا سر راجا عمر خطاب دا انکشاف ہم و کوچ پخار کی زنانو یو وسلہ والا ڈلا منظم تو کار کئی۔
سب سے اہم انکشاف یہ ہوا کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے۔
ٹول مهم انکشاف دا شویچ زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دل تکار کئی چ مشرید خالد یوسف باری کور ودانہ کئی سوک چ دا یو ایس بی دل اری زنانو تد دایش پاڑا مواد ور کئی۔ پدی تنظیم کی دا ساد عزیز کور ودانہ او فاخی دا مفتی توصیف کور ودانہ ہم مهم کردار ادا کئی۔ دا زنانا پ یو منظم تو گد درس او تدریس دل اری دا زنانو ذہنوں نہ جوڑئی دا وسلہ والو ودونہ کئی او فنڈونہ جمع کئی۔
شادیاں کراتی ہیں
اور فنڈ جمع کرتی ہیں۔ خلق کو دوسلے والو ڈلو دمرستے پاڑا راجا عمر خطاب اویل چی داس قسم خلق کو دنی ولو رستو ہوئی اس دا کراچے پا شمول دا ٹولی صوبی دا تعلیمی اداروں کلک سارا نہ کئی۔ دا ذکر دا چی روان کال دا مئی میاشتی پا دیار لسم نیٹا دا کراچے سفورا کوٹ سی مکینا معلوم وسلے والو دا اسماعیلی ورور والے پا یو بس ڈزے کڑی وے چی پکی لگ تر لگا دری سلویخت کسان وجلے شوی ہو۔ محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچے۔
درنو اودونکو زو په خبر ته چرته چې د خیبر پختونخوا حکومت د شمالي وزیرستان نه به کور کړل شو کډوالو لپاره سره د مرستو لپاره امداد جاری کړی دی۔ دا پیسې څومره دي او دا په کوم مت کې لګول کیږي دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه لا په خبره د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان دی۔ شبیر احمد جان، ستړي مشه او سار مو په خیر؟ ډېر مننه ګولیا، تاسو ته ټول ورغوي کوم سار په خیر؟ دارته شبیر، چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د شمالي بلوچستان د کډوالو لپاره څه اعلان کړی دی؟ که په دې اړه را سره تفصیلات شریک کړئ.
اولیا زه په اول تاسو ته وایم چې دا نوی اعلان شوی پیسې تر اوسه پورې ډېر څومره د شمالي بلوچستان په دغه بې کورشي خلک لګولي دي، د هغه تفصیل جاری کړی دی. او دا تر مخه تر اوسه پورې خیبر پختونخوا حکومت یو عرب او شپیتو کروڑ روپے د شمالی وزیرستان چې کوم بے قرشی یا غزمن شوی خلق کی ایثار خیبر پختونخوا برای شمالی وزیرستان په نوم باندې دغه دیو چې موږ لګولې چې په دې کې خوشا یو لک دو لک خاندانونو ته دغه مرستې ورکړل شوې چې په کده صحت لپاره ₹1,000,000 دغه شان د لایستا کې د زناورو یا د مال لپاره ₹1,00,000 دین علاوه دغه شان ټلیفون پکې ته یو لک پورې تقسیم کړی ډاکټرانو مرستې شاملې دي. دا خیبر پختونخوا حکومت دا ادارې چې څو څه پوندې دومره لګولې دي او بیا هم کچرې د شمالي وزیرستان د کورشې ته د خیبر پختونخوا د حکومت څخه ما د مرستې د غاړې اړتیا دي په راتلونکي کې کوم دغه جاری ساتي.
ډېره مننه د تفصیلاتونه.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باخته رستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسا دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
درنو دونکو، د پاکستانی فوج مطبوعاتو دفتر وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو او همدارس په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې درویش وسلوال وژل شوي او لس زخمیان شوي دي. د ایس پی آر لخوا په خبر شوي بیان کې راغلي چې په دغه بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو افغان پولیس ته سیرما په خیبر ایجنسۍ او شوال کې هوایي بریدونه کړي او ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هیواد د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا هدفي هوایي بریدونه د جمعې پر سهار افغان پولیس ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او په شوال کې ترسره شوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 30 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د خبر پاڼه همداراز کاږي چې په دغو هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. که څه هم پوځ په دغه بریدونو کې د لسګونو وسله ور د وژلو ادعا کوي. خو تر دې دمه لا د دوی د هویت په اړه سندې ویلي، خو پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه وژل شوي وسله وال د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسله والې ډلې غړي دي. په عین حال کې په خیبر ایجنسۍ کې با خبرو ځایي سرچینې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته د دې ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې د جنګي الوتکو د بریدونو پخلی وکړ، خو د مرګ ژوبلې د کره شمېرې په اړه یې څه ونه ویل. خیبر ایجنسۍ افغان پولیس ته سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د تحریک طالبان پاکستان او د منګل بخت مشرۍ د لشکر اسلام وسله والې ډلې پیاوړی مرکز ګڼل کېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د جون میاشت راهیسې افغان پولیس ته سیرما د شمالي وزیرستان او همداراز د همدې کال د اکتوبر راهیسې د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسله والو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي، او همداراز دغه سیمو ته د خبریالانو پورتک بندیز ولګېد چې له امله یې لا تر دې دمه خپلواکو ځایي سرچینو د پوځ د ادعاو پخلی نه دی کړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. درنو دونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې د زنانو پولیسو افسرانو د پلټنو روزنیز پروګرام سرته رسیدلی دی. په دې روزنه کې یویشتو زنانو پولیسو افسرانو برخه اخیستې وه. زنانو پولیسو چارواکو د روزنې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې جوګه شوي چې د نارینو پولیسو افسرانو په شان پلټنې وکړي او د پیښو ځایونو ته به هم ځان رسوي. نور تفصیل له پیښوره د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پولیس اهلکارانو لپاره د پلاتون سکول یا پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې د زنانو پولیس اهلکارانو دویم بیچ یا ډلې ته د پلاتون کولو سرلس رزنې تربیت ورکړی شو. زنانه پولیس چارواکي وایي چې وړاندې په خیبر پختونخوا کې زنانو پولیس اهلکارانو نه پلاتون کول شي او نه دوی ته اجازه وو، ولی اوس په زنانه پولیس هم کولی شي چې خپل نارینه اهلکارانو سره اوګه پوګه په پلاتون کې خپل برخه اخلي او کرایم سین یا د پیښې ځای ته هم خپل ځي. پیښور کې د زنانو پولیس ټانې ډی ایس پی شازیه شاهد مشال لیډو ته پدې باب لوای
موږ د دې جوګه شو ته پل انویسټیګیشن کو لیډیز د دې نه مخکې چې دنو انویسټیګیشن کې لیډیز پولیس ډېر انوالو نو یا به چھاپې باندې لاړو یا داسې نور سکیورټی ډیوټیز، لیکن دوم رشوا چې اوس چې زمونږ بیشتر کم فیمل پولیس دي هغه د دې رشو چې هغه مخکې انویسټیګیشن په خپلو کې پکې سوال یو بالکل ساينټیفیک طریقې زده کړې.
په خبر په قرابا تانه کې زنانا پولیس اهلکارا ایس آی زینت مشال لیډو ته وای چې ډېر څه پدې تربیت کې زده کړل او اوس بدوی دار سره عملی کوي.
موږ ته مخکې دومره پته نه و د انویسټیګیشن طرف نه، موږ تفتیش بار کې ډیر هر څه زده کړل. موږ ته پته نه و چې مخکې چې مطلب ورکوټ نه ورکوټ ایسیس جایو کو باندې موږ ته ملو شي هغه زمونږ ډیر کار راتلې شي. دا فینګر پرینټس بار کې موږ ته پته لګی دا، موږ ته ډی این اے بار کې پته لګی دا چې کله موږ دل تر راغلی نو ډیر زیات لیډیز راځي. زمونږ ای معاشره ته سیدا کنه چې لیډیز تانو تنه پرېږدي او اوس هر چې کوم لیډیز راځي نو هغه چې ما ته پته لګی دلته زنانه پولیس والے دي زکه زراغم نو هغه چې سم
تربیت ورکون کی تار خان ڈی ایس پی وائی چې د پښتنو معاشره داسره چې خو تانه تا زنانه ناراضي او کراشي هم نخپل ستونزې په خلاص مټ نارینو اهلکارانو ته نش بیانولې.
کوي زنانه سره زیاتای او شي تانه تلاړه شي ولته یو سړی بیان نه اخلي نو بس مخصوص وي چې کم جنس د سره زیاتای کړي دی هغه جنس د دته ناست بیان اخلي، مطلب سم زنه وخت کې هغه سړی یو نه هغه بیان انجوای کوي پښه دی، مطلب ریپ شوی دی یا سیکشوال اسالت شوی دی. نو سکل زنانه مونږ رمخه کو دوی ته مونږ حوصله ورکو چې تبه کینه تبه بیان اخله تبه د خپل جنس په حیثیت کې د دې سره کینه هغه تفتیش پم ته کوي. نن چې کم د بیچ فارغي کی دغه مونږ دوی ته جنډر پولیسینګ کرائم سین منیجمنت نور ته تفتیش سره کوم متعلق خبرې پاره باندې دوی ته مونږ ټریننګ باندې ور
د پامل دا چې تیر او کال کې پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې خوښه 1500 پولیس اهلکاران تربیت شوی دي چې پکې 200 زنانه پولیس اهلکارانه هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. دروندونکو په خیبر پښتونخوا کې یوې خوا د تعلیمي نصاب په برخه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ نوې حکومت یو شمیر بدلونونه راوستي، نو بلې خوا یې په سکولونو کې تدریسي ژبه په انګریزي باندې د اړولو پریکړه کړې ده. د حکومت دغه ګام په ځینو حلقو کې له مخالفت سره مخامخ شوی دی او غوښتنه شوی چې انګریزي دی یوازې د یو مضمون په حیث وښودل شي او د نصاب ژبه دی پښتو کړل شي. دا چې مورنۍ ژبې د زده کړو څه ارزښت وي او حکومت د څه مقصد لپاره د نصاب ژبه انګریزي کول غواړي، احمد شاه اعظمي په دې اړه دا رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د صوبې په ټولو سکولونو کې به د نصاب ژبه په انګریزي اړوي، چې دا ډول ماشوم په راتلونکي کې د لوړ زده کړو په برخه کې ستونزه ونه لري. د حکومت له پلان سره سم دا کار به په تدریجي ډول پر مخ ځي او هر کال به د یو نوي ټولګي نصاب په انګریزي کې اړول کیږي. په دې لړ کې سږ کال د اول ټولګي یا جماعت زیاتره مضامین په انګریزي واړول شول او دا ډول هر کال به د یو یو جماعت نصاب په انګریزي اړول کیږي. د حکومت د دې ګام په ضد د ډاکټر خان تحریک په نوم یو غورځنګ د پنځشنبه په ورځ په پېښور کې مظاهره وکړه او غوښتنه یې کول چې ماشومان ته د خپل مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل شي. د دې غورځنګ مشر عابد منیر خان مشال رادیو ته وویل،
مونږ دا وایو چې کدی وخت څوک پښتنو ته وایي چې ته به انګریزي نه زده کوې، نو مونږ دا وایو چې دا د پښتنو خیرخواه نه دی. انګریزي ژبه به زده کوو، خامخا به زده کوو، خو فرق کول پکار دی چې انګریزي ژبه زده کول او انګریزي ژبه کې سبق زده کول دا دوه جدا جدا خبرې دي. خپل بچی ته چې نصیحت کوم، معلومات ورکوم، پوهه ورکوم، هغه که په انګریزي ژبه کې ورکوم هغه سې نشي سلولی څنګه چې هغه په خپله ژبه کې کولی شي. په دې وجه مونږ وایو چې د علم ټول کتابونه ورته په خپله ژبه کې وښایي، انګریزي ورته د ژبې په تور وښایي.
د دوغه اعتراضات په جواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال اډیو ته ویل چې د نور صوبو په یو شمیر شوونځیو او شخصي سکولونو کې د نصاب ژبه انګریزي وي، نو باید یو غریب ماشوم هم په انګریزي ژبه زده کړې وکړي ترڅو په راتلونکي کې د څه ډول تعلیمي ستونزې سره مخامخ نشي.
سکولونو کې انګلیش میډیم دی، په پرایویټ سکولونو کې، نور سکولونو کې یا باقي صوبو کې، او زمونږ ماشومان بیا وروسته پاتې کیږي یا هغه ته بیا لیټر سټیج کې تکلیف وي چې هغه د هغه شانتۍ کو په کولې نشي نور ماشومانو سره. زموږ په خیال دا زیاتې دي چې صرف د خپل پولیټیکل امبیشنز لپاره یو سړی دا وایي چېرې د خپل ماشومانو لپاره بیل دغه یو بیا د سرکاري سکول د ماشوم لپاره بیل کرایټیریا. کورې مسله د میډیم دونه نه ده، د پښتو شي یا د انګلیش شي، مسله د ژبې نه ده، مسله د سپوز ده، مسله د پرایورټی ده، مسله د ګورننس ده. لکه دغه ته توجه پکړه او پښتو بالکل زموږ ژبه ده، هغه لانګویج هغه په موکول پکار دي، خو از میډیم آف انسټرکشن بیا وروسته خلکو ته تکلیفي.
که څه هم د پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې ماشومان ته پښتو د یو مضمون په حیث اوس هم شودل کیږي، خو مورنۍ ژبې ته د نصابي ژبې درجه ورکولو تر شا څه منطق کېدای شي؟ د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو د ادارې یا ټیکسټ بوک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې ماشوم ته باید په مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل شي، خو د ژبو ترمنځ باید توازن هم وساتل شي.
منطق خو په دنیا کې منل شوی دا دی چې مورنۍ ژبې کې تعلیم پکار دی. زمونږ صوبې کې پوزیشن داسې و چې دلته دا صحیح ده، مونږ انګریزی هم زیری دی، مونږ اردو هم زیری دی، مونږ فارسی هم زیری دی، عربی دی، پښتو پښتو هم شته. اوس دغه شلو سره بیلنس پکار وی. ژبه چې کومه ده، ژبه د علم صرف نشانه نه ده. اوس کدوی دې ته ګوري چې انګریزی چې کوم د سبا حکومت کوي په دنیا باندې، هغه ټیکنالوژي دغه ژبه ده چې صرف لکه په واجب باندې دا کوي. مونږ ته هم پکار دی چې مونږ خپل ژبه کې زور راولو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا اوسنی صوبایي حکومت د عوامي نیشنل ګوند په مشرۍ د تیر حکومت لخوا په وزکړل سوي نصاب کې هم یو شمیر بدلونونه راوستل چې د پښتنو ملتپالو لکلک برګون سره مخامخ سوي دي.
احمد شاه زمي و چې تاسو ته یو رپورت وړاندې کوم. درنو ودونکو، د امن پرمختګ او شخړو د هواري مرکز یعنی پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز د سوریلاندی د سټیټ رامي لړۍ پای ته رسیدلی چې پکې ماشومانو سره د جنسي تیري د مخنیوي په اړه آگاهي ورکړل شوی. دا ډرامه د پېښور پوهنتون په آغا خان اډیټوریم کې تیر ماښام سرته ورسېدل چې پکې ماشومانو په مور پلار غږ شوی چې خپل ماشومانو سره نږدې تعلق وساتي چې هر خبره ورسره شریکه کړي. دغه ډرامې ته د مشال اډیو خبریال غلام غوسم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پېښور پوهنتون په آغا خان اډیټوریم کې د جنسي تیری د مخې نیولو د پوهې خورولو په غرض د سټیج ډراما تیر ماښام ترسره شوه او په دې سټیج ډراما کې ننداره کوونکي مور پلار او ماشومانو ته دا پیغام ورکړی شو چې د کار روزګار په ځایونو، تعلیمي ادارو او هاسټلو کې په ماشومانو د جنسي تیری د مخې نیولو لپاره مور پلار له پکار ده په خپلو ماشومانو نظر وساتي او مور او پلار له خپل ماشومان ډاډه کول پکار دي چې ماشومان د خپل مور پلار سره هر رقم خبرې شریکې کړي. او د دې سټیج ډرامې تنظیمونکي او د پېښور پوهنتون د امن او تنازعاتو د مطالعاتي مرکز پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز مشر ډاکټر جمیل احمد د سټیج د لارې د پوهاوی خورولو په لړ کې مشال ریډیو ته وایي
دهشتګردي او طالبانایزیشن دا خو ډېرې لوی لوی خبرې دي ډیور ان لاین او بین الاقوامي سرحدات مونږ دغه تنازعاتو په ځای وړې مسلې راچېړو چې زما ماشومانو ته په لارو کوڅو کې په سکول کې د استادانو نه کمی مسلې دي جنسي تشدد کیږي یا نور داسې وړې وړې خبرې چې کم ماشومان کاروبار کې چاته کسب کوي اته کمی مسلې دي د مور پلار نه کمی ګیلې دي دا وړې وړې خبرې دي چې دا ماشوم لویږي نو د لویو تنازعاتو شکل اختیاري چې کار لس کتابونو لوستو سره کیږي هغه په یو ډرامه کیږي ځکه چې ډرامه کې لایف کریکټرز وي
او د دې ډرامې نندارې ته راغلی یو تن مشال ریډیو ته وویل چې ماشومان د جنسي تیرینه د بچ کولو یو مضمون هم په تعلیمي نصاب کې شاملول پکار دي.
زما نوم زور رحمان دی، زه انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټڈی کې ایم ایس ریسرچ سکالر یم. دا خبره مخه تراله چې جنسي تعلیم چې کوم دی هغه ماشومانو ته خزه او نارینه دواړه کړي هغه ته دا تعلیم ورکول پکار لازمی دي. کم چې ماشومان لکان دي او کم چې هغه ځای په ځای کارونه کوي هغه په ورک شاپ کې دي کا په ریسټورنټ کې دي کا په هوټلو کې دي او خاص کر دا الکانو په هاستلو کې دغه بیمار ذهنیت چې کوم دی هغه ختمول پکار دي.
په پېښور پوهنتون کې نندارې ته وړاندې کړی شوی د جنسي تیری د مخنیولو د اګاهۍ په اړه دا ډرامه ګڼ شمېر خلکو سره د خپلو کورنو د ښځو او ماشومانو وکتله او دا یې د ستاینې وړ یو ګام وبللو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
درنوندونکو تاسو ته مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو سره څنګه د خبرونه په پیل کې موجمنه کړي وای چې په خبرونه کې درته یو څو سندرې هم لرو، نو راځي چې د بختیار خټک په غو کې د او سره د ملګرو د امن دا یو سندره وورو.
داسوک دی چی زمونگ پختون خواه کربلا کڑا سوک دی چی زمونگ پختون خواه کربلا کڑا سل گو کڑلا مجبورا سل گو کڑلا مجبورا کیسا سخ پلوا کئی پکی لوکڑلا مجبورا پکی لوکڑلا مجبورا چیز منگ دن سلو نو کا دلانی
درنو دن کو تاسی د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته د غوږی په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. تاسو کولی شئ چې مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم داراس کچري تاسو سره ستاسو د فیسبوک یا د ټوټر اکاونټ مې دغه د لارې هم د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي او دا ټول خبرونه تاسو کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. وخت شوه دی د سهار 9:30 بجې د خبرونو لنډیز به واورو. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي پرون ادعا کړې چې د سیفورا ګوټ په برید کې ککړ څلور مشکوک وسله وال یې نیولي چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د سیفورا ګوټ په پیښه کې لږ تر لږه درې څلوېښت احمدیان وژل شوي ول. د سی ټی ډي مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې پر مهال ویل چې په نیول شوو کسانو کې د یو د شماریاتو د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر هم شامل دی چې اعلی تعلیم یې له امریکې نه ترلاسه کړی دی. د پاکستان فوج ادا کوي چې د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لری پروتو سیمو او همدارا د شمالي پولیسو په شوال کې میشتو وسلوال په مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې درویشت وسلوال وژل شوي او لس زخمیان شوي دي. وسلوال په دې اړه څه نه دي ویلي. د قبایلي سیمو د لوبو او کلتور څانګې د دسمبر په درویشتمه نیټه په پیښور کې د قبایلي ځوانانو لپاره د میلې جوړولو اعلان کړی دی. یادې څانګې مشر یو پرون مشال اړتیا ویل چې په دې میله کې به لوبي کلتوري هلې ځلې قبایلي روایتي خوراکونه او تجارتي نندارتون وي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې په ځانګړي توګه دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار وکړ. آسټن کارټر په ننګرهار کې ویل چې القاعده شبکه او نورې ترهګر ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي خو هیڅکله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ کې تېر ورځ د خلکو یوې غونډې ته وویل چې کومو کسانو په دې رستو کې د هاوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي وو هغوی نیول شوي دي او تحقیقات ترې روان دي. د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ایتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تېره ورځ لږ تر لږه لس عراقي فوجیان وژل شوي او د ملګرو ملتو امنیت شورا په شام کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې شوې قرارداد مسودې منظوري ورکړې ده. درنو ودونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغوټ کړي دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې هر څوک د پاکستان خارجه دفتر ویان د اسلامي ملکونو په اتحاد کې د ګډون اشاره ورکړې خو بیا هم دغه معاملې مبهمه ساتلې چې وایي دا فیصله نه ده شوې د اتحاد کې به د پاکستان څه کردار وي. نو د بیان سره یو طرف ته پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د اسلامي ملکونو اتحاد کې د شاملېدو تصدیق کوي، نو بل طرف ته یې خبره غیر واضحه هم کړې ده. ادارې وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان نه یوازې د اسلامي ملکونو بلکې د نړیوال اتحاد برخه هم ده او دې کې یې کردار هم ډیر مهم دی او دا ځکه چې پاکستان پخپله د دې عذاب نه تیریږي او د ترخه غریخ کار دی. نو د اسلامي ملکونو اتحاد کې پاکستان کولی شي چې د خپلې تجربې په بنیاد د نورو ملکونو پوځونو ته روزنه ورکړي، خو نه د پکار چې د اتحاد له نیغ په نیغه پوځ ولېږي، ځکه چې د دې سره به د پاکستان او هغه مسلمان ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شي چې د دې اتحاد برخه نه دي. دریا اخری کې وایي چې د ټولو مسلمان ملکونو د اتحاد کې نه شاملېدل خای چې د مسلمان ملکونو نمائنده اتحاد نه دی. نو باید چې پاکستان په سفارتي میدان د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي او په اتحاد کې د باضابطه شاملېدو فیصله دې په پارلیمان پریږدي او دغه رنګ په کار ده چې د دې لپاره د پارلیمان شریکه غونډه هم راوبللې شي او په دې معاملې هلته بحث وشي. بل پلو اجرس پڼ خپل ادریې کلی کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ډاکټرانو سرمایدارو لپاره د مراعاتو او اسانو ورکولو اعلان کړی دی، د کومې له کبله چې په سرکاري خزانه د کال په سر څلور ارب روپۍ اضافي بوج راشي. د ادارې په وینا چې دی کې هیڅ شک نشته چې حکومت دا هر څه د سرکاري اسپتالونو د حالات ښه کولو لپاره کوي، خو که وکتې شي نو حکومت د دې لپاره د مانیټرنګ یا څارنې هیڅ نظام نه دی جوړ کړی. نو یره ده چې دا څلور ارب روپۍ به مریضانو ته هیڅ فایده ورنه کړي. ادارې وړاندې لیکي حکومت چې سرمایه کارانو ته د رعایت ورکول کولو کوم فیصله کړی دا نو لدی به یوازې دا اوشي چې د سرمایدارانو سرمایه به زیات شي او غریب ته به هیڅ ګټه ونه رسی. ادارې وایي کچري حکومت د ولس په خدمت کې غرضی وي او غواړي چې د ولس فایده وشي نو پکار ده چې ولسی مسلو ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د هسپتالونو تعلیمي ادارو په شمول نور ولسی ادارو لپاره یو کوټل کړنلار جوړ کړي. یوازې د ډاکټرانو او سرمایه دارو په مراعات وست نه کیږي، ولس لپاره عملي توګه سکول پکار دي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اوندونکو د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو لیکنه کې راغلی چې افغان چارواکو یو ځل بیا له پاکستان مرسته غوښتي چې طالبان ورسره خبرو اترو ته کینوي. د ورځپاڼې په لیکنه کې دا ځل پر افغان ولسمشر د دې له کبره په کور دننه نیوکې هم شوې دي. بل پلو سټارټ فور نومي ویبپاڼې په افغانستان کې د امن پر ارزښت او امکان لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې راغلی چې په افغانستان کې د یووالی امن نشی راتللی. بریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په مقاله کې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په تیر اوړ کې له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه له پاکستانه یو ډول ناهیلی سوی و، خو اوس چې ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستانه په دې لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده نو په هیواد کې دننه ورباندې کلکې نیوکې سوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د لاغ وروسته ده چې طالبانو د هیواد په یو شمیر سیمو کې د بریدونو یو تازه لړۍ پیل کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې په افغانستان کې د ماناخیزو خبرو اترو لپاره د پاکستان رول په دې مهم دی چې طالبان له ډېرو وخته د پاکستان نیابتي جګړه کوونکي اوسېدلې دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هڅې هغه وخت له خنډ سره مخامخ شوې چې پاکستان ناڅاپي د ملا عمر د مرګ اعلان وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه له هغه وروسته په طالبانو کې د مشرۍ پر سر کشوبګیر پیل سو او آن کیسه تر دې ورسېده چې پر یو بل بریدونه پیل کړ. واشنگتن پوسټ لیکي چې دا ځل فضا بدله ده او هغه له دې ښکاري چې پاکستان اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال د هغه غیر معمولي استقبال وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان ولسمشر اشرف غنی له احساساتي وینا وروسته سیمه ییزو مشرانو اعلان وکړ چې د افغانستان د ستونزې هواري لپاره به له طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ بیا پیلوي. بل پلو سټارټ فار نومي ویبپاڼې په افغانستان کې د امن پر ارزښت او امکان لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې په افغانستان کې بې یووالی امن نشي راتلی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې متل دی چې انتظار ګران وي خو میوه یې بیا خوږه وي. اداره لیکي چې طالبانو له هغې موقع د ګټې اخیستو هڅه کړې چې نړیوالو ځواکونو په 2014 کال کې له افغانستانه د وتلو پیل کړی و. د مقالې په لیکنه که څه هم طالبانو په دې وروستیو کې د یو شمیر لویو بریدونو ترڅنګ د کندهار پر هوایي ډګر هم برید وکړ، خو په هغه کې کوم نړیوال عسکر ونه وژل سو. د سټارټ فار په لیکنه داسې ښکاري چې طالبانو خپل دریز نه دی بدل کړی د کوم له کبله چې جګړه دوام لرونکې ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی. د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناصافي سفر په ترڅ کې په ځانګړي توګه د دغه هیواد د امنیتی ځواکونو د بلاتر په دوام یو ځل بیا ټینګار وکړ. آسټر کارټر په نګار کې ویل چې القاعده شبکه او نورې ترهګرډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅکله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور په رپورټ کې.
د امریکا دفاع وزیر پرون د افغانستان دفاع وزیر ته وویل چې امریکا له تاسو سره ولاړه ده او په راتلونکو څو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د دوی د ظرفیتونو د لوړولو ژمنې ترسره کوي. د ایسوشیټډ پریس خبري آژانس وایي چې اشکارتر په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د کتلو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي چې رپورټونه د جنگ جګړو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې اسلامي دولت یا داعش ډله هلې ځلې کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځانته پناځای جوړ کړي. د امریکا دفاع وزیر اشکارتر په ننګرهار کې د افغانستان سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی سره له خبرو وروسته په یوې ګډې خبری غونډې کې له افغانستان سره د امریکا په اوږدمهاله مرستو او ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
امریکا د متحده ایالاتو وزیر په ښکاره او په څرګندو ټکو وویل چې موږ د افغانستان سره یو او ټول وخت د افغانستان په ټولو برخو کې مرسته کو او د افغانستان څخه ملاتړ کو په ځانګړي توګه د وسلوال پاوس څخه.
د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې د افغانستان لیدنه کوي چې په دغه هیواد کې د امریکا او د ناټو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل اندېښنه څرګنده کړې چې د سوریې او عراق جنګیالي هغو افغانانو سره یو ځای شوي چې د پاکستان پولو ته نږدې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی دی. چارواکي له مودو راهیسې خبرداری ورکوي چې په دغه سیمه کې د داعش ډلې د کسانو شمیر محدود دی چې کېدای شي د زرو یا درې زرو کسانو پورې وي، خو له طالبانو ناراضه شوي کسان له دوی سره یو ځای کیږي. د امریکا دفاع وزیر وویل اسلامي دولت ډله غواړي په غځای کې چې یو فرصت ویني ځانته کوچنۍ ځالې جوړې کړي، او امریکا به اجازه ورنه کړي چې په خاصه توګه په ننګرهار کې دوی ځانته یو پناه ځای جوړ کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو نوی رپورټ هم اندېښنې رامنځته کړي دي. په دغه رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر کمیدو طالبان زړه ور کړی دي چې سږ کال یې بریدونه زیات وو. وروسته له دې چې ائتلافي او امریکایي قواوو تیر کال خپل ګڼ شمیر عسکر له افغانستانه وویستل، په ننګرهار کې اوس هم شاوخوا 600 امریکایي عسکر اوسي، او په ټول افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي عسکرو شمیر اوس 14,000 سربازانو ته رسیږي.
سلطان سرور چې تاسو یې رپورټ وړاندې کول، د افغانستان په اړه یو څو رپورټونه نور هم تاسو لپاره لرو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې اړیکړي پر منځنی شي هیوادونو اغیز کولی شي. په مقاله کې راغلي چې دغه سیمې هیوادونو کورنۍ خطرونو سره هم مخامخ دي چې پکې اسلامي سغدریزو خپلې جړې مضبوطې کړې دي. د مقالې نورې برخې د یو وړوکي د میرستو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو د منځنی ایشیا هیوادونو ګواښونو سره مخ کړی دي. چارواکي وایي موجوده حالات د 1990 لسیزې په شان مشکل دي. ورځپاڼه لیکي په تیر سپتمبر میاشت کې په شمال کې وسلوالو طالبانو د قندوز ولایت لنډمهاله کنټرول ترلاسه کړی و چې ښایي دا سیمې د وسلوالو په وړاندې څومره کمزوري دي. ورځپاڼه لیکي دغه سیمې هیوادونه کورنۍ خطرونو سره هم مخ دي چې پکې اسلامي سغدریزو خپلې جړلې مضبوطې کړي. مرات یافته طبقه د ولس استحصال کوي. درغلي او خراب اقتصاد دغه هیوادونه لا نوري کمزوري کړي دي. ورځپاڼه د کرغستان د یوې سیرنیز ادارې سیرونکي قادر ملاکوف په حواله لیکي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي، او دا یو خطر رامنځته کولی شي چې د دې اثرات به نیغ په نیغه په منځني ایشیایي هیوادونو وي. ورځپاڼه لیکي که څه هم طالبانو په 1990 کال کې واکمني ترلاسه کړې وه چې تر 2001 کال پورې وه، خو د منځني ایشیایي هیوادونو باندې بریدونه نه وکړي. ورځپاڼه لیکي د منځني ایشیا 15 هیوادونو کې تاجکستان او کرغستان واړه دي چې زیاته خطره ورته ده. دغه هیوادونو اقتصاد زیاتره تکیه په روس ده، او اوس په دغه هیوادونو کې اسلامي تهوارونه هم په ښکاره نمانځل کیږي. په کرغستان کې 3,000 جوماتونه دي، او هر میاشت پکې نوی جمعه جوړیږي. د دې ترڅنګ د منځني ایشیا زرګونو اوسیدونکي د 2011 کال راهیسې په شام او عراق کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره شامل شوي، او د دوی ترڅنګ جنګیږي. ورځپاڼه د یو روسي امنیتي سیرنکار الیگزندر کیزنوف په حواله وایي کچرې د منځني ختیځ خړې پخېږي، نو په دغو کې به 90% اسلامي سغدریز ښکیل وي. په تاجکستان کې له ډېرې مودې راهیسې د کورنۍ تشدد پیښې هم رامنځته کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د تاجکستان د اپوزیشن ګوند یو غړي محیودین کبیری چې د جلاوطنۍ ژوند تیروي په حواله لیکي د منځني ایشیا هیوادونو ځوانان په قانون جمهوري نظام او په بدلون باور پورته شوې دي. د ده په خبره له ډېرې مودې راهیسې په دغه هیوادونو کې سغدریزي په مختلفو شکلونو کې زیاته شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو د تاسې غوږې د برتانیا سپیکټیټر مجلې د پاکستانی لیکوال احمد رشید یو مقاله خپره کړې چې لیکي په افغانستان کې د لویدیځو ځواکونو د 1500 کلونو تر موجودګۍ او د عربونو ډالرو تر خرڅولو وروسته اوس هم افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دي، او کیدی شي طالبان په راتلونکي کې د قندوز په څیر نور ښارونه یا ولایتونه هم ونیسي. د نوموړي د لیکنې مهمې برخې احمد شاه زمي وړاندې کوي.
احمد رشید په سپیکټیټر مجله کې لیکي برتانیې ځکه په افغانستان کې د امریکا د ماموریت ملاتړ وکړي چې طالبان لواک لري کړل سي او یو باثبات افغانستان رامنځته کړای سي. خو د تیر 15 کلن ماموریت پر مهال په افغانستان کې 4,650 برتانوي او تر 2,200 زیات امریکایي سرتیري ووژل سول. تر دې هر څه وروسته اوس هم افغانستان محفوظ نه دی، او امریکایي ډیپلوماټان په کابل کې دننه هم په هلیکاپټر کې سفر کوي. بلخو د دې هیواد د زیاتره لویو لارو نظام تر څه حد د طالبان په لاس کې دی. نوموړی لیکي په کابل کې ځینو حکومتي چارواکو ورته ویلي چې طالبانو د هیواد نیمایي برخې ته ګواښ جوړ کړی دی. د پسرلنیو عملیات پر مهال د دې خطر هم موجود دی چې د افغانستان شپږ ولایتونه د طالبانو لاس ته ولویږي. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې چې 15,000 ځواکونه به تر 2018 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې کیږي، خو اوسنی 9,800 عسکر لا هم په دې نه دي توانېدلي چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړي. بلخوا د ناټو شاوخوا 4,000 عسکر به هم په دې هیواد کې پاتې کیږي. احمد رشید پر مخ لیکي په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډ حکومت کې هم یو شمېر کارونه په ټپه ولاړ دي. د دې هیواد د دفاع وزیر یا نور وزیرانو ټاکنه لا تر اوسه پاتې ده. بلخوا د پارلماني انتخاباتو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې. په عین وخت کې حکومت د اداري فساد په مخنیوي او د اقتصاد په پرمختګ کې ناکامه سوی او د پیسو له کمښت سره مخامخ دي. که څه هم دا هیواد عراق غوندې نه دی او افغان ځواکونو ثابته کړې چې د جګړې کولو توان لري، خو بیا هم په روان 2015 کال کې تر 15,000 زیات افغان سرتیري وژل سوي دي. نوموړي په پای کې لیکي که چیرې په افغانستان کې حالات نور هم خراب سي نو پاکستان او منځنۍ آسیا هم بې ثباته کېدای سي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پراخېدو ته شرایط برابرېدای سي. دا هغه څه دي چې په لندن یا واشنگټن کې به څوک منل نه غواړي، خو د سلګونو کسانو تر وژنې او د میلیارډونو ډالرو تر خرڅولو وروسته لا هم بدتر حالات را روان دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږ درنو ودونکو په خبرونه کې تاسو لپاره سندري هم لرون. راځي چې د اسحاق خان په غو کې دا سندره درو ورو بیا ورپوټونو ته دوام ورکړو.
مدکیږي په مزلیم مسافرم، او مدکیږي په مزلیم مسافرم، چل وهلې او چخلیم مسافرم، چل وهلې او چخلیم مسافرم، بیلتا يم روایم مسافرم، بیلتا يم روایم مسافرم، مړ حساب ژوند نه يم مسافرم، مړ حساب ژوند نه يم مسافرم، مدکیږي په مزلیم مسافرم.
دا ایسا خان غوغه کې مو سندره واوریدله. اوس رپورټونو په لور ستاسو پام راګرځوم. د کور منجنسې په باړه چنار کې د تیر اتوار پر بمی چاودنې وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او چارواکي وایي په راتلونکو ورځو کې د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي لپاره یې نور ګامونه هم پورته کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي که څه هم د بمی چاودنې وروسته حالات کړکېچن شوي ول، خو اوس حالات د معمول په لور روان دي. نور تفصیل طارق ورغزی راکوي.
د کورمې خلک وایي په پاړه چنار کې د بامې چاودنې پس د سیمې حالات یو ځل بیا د سمېدو په لور روان شوي دي. محمد اسامه او رغزی په نامه یو ځایي کس مشال رډیو ته وایي په سیمه کې بازارونه او تګ راتګ لارې پرانستل شوي دي او عادي ژوند بیرته شروع شوی دی.
د مرکز کله وشوله حالات ډېر زیات خراب و، مارکیټونه بند شوي، لارې بند شوي، خو الحمدلله اوس دوباره مارکیټونه خلاص شو، لارې هم خلاص شولې او حالات یو ځل بیا خپل معمول ته راغلل.
په پاړه چنار کې د اتوار په ورځ عیدګاه سره نږدې د کباړ په یو مارکیټ کې بامی چودنه د کېدو وروسته د کورمې حالات سخت کړکېچن شوي وو. د دې پېښې وروسته په سیمه کې تجارتي ځایونه، بازارونه او د تګ راتګ لارې تړلې شوي وې چې دا یو ځل بیا پرانستل شوي دي. پولیټیکل تحصیلدار محمد ریاض مشال لډیو ته وایي په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي او زیاتوي چې داسې کومې بدې پېښې نه، د بچو لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی شوي دي او په چیک پوستو د خلکو تلاشیانې اخیستل کېږي.
سیکیورٹی ارسه برابر ساتی نو مونږ 24 گھنٹے زمون روڈ پیٹرولنگ زمون ڈپلائمنٹ چی کم حساس زگونه دیل تے مونږ ڈپلائمنٹ هم سیوا کړی دی او دیس سپیسیفک مونږ ته فیل حال دا تھریٹ نشته چی ادیزی کی ادیزی کی هو ورال چی کم تھریٹ سی دغه مطابق مونږ ڈپلائمنٹ پیٹرولنگ پل جاری ساتو.
واضح دی چې په 13 درو کالو کې 10 لورما خو نړی په خدا چې په باچینار کې غټ شمیر خلکو ته مرګ جوړل رسول دا د دین وړاندې د جولای میاش په 2013 کال کې پرلا پسې دوه بامه چودنې شوې چې په هغه کې 500 زیات کسان مړ شوي وو. د بامی چودنې بلغټه پیخه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې چې په هغه کې 12 کسان مړ شوي وو. د فروری میاشت په 2012 کال کې ځانمرګي بریدې 340 عام وګړي مړ کړي وو. لشکر جنگوي العالمی انصار المجاهدین تحریکی طالبان پاکستان غازی ډله او تحریکی طالبان اسلامي پاکستان هغه وسلوالې ډلې دي چې دغه پیخو پړای په خپل سر اخستې ده. طارق ورغزی، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
مشال اړو چې تاسې غوږې د قبایلي سیمو د لوبو او کلتور ډایرکټر چارواکي وای چې په پېښور کې د لوبو، کلتوري هلو ځلو، قبایلي روایتي خوراکونو او تجارتي نندارتون د یوې لوی میلې یوه لوی میله جوړوي. د یاد ادارې مشر له مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې دا میله به روانې میاشتې د 23 نیټې نه تر 10 نیټې پورې دوام ولري چې پکې به د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي په سلګونو خلک برخه واخلي. نور تفصیل د فرحات شینواری پر رپورٹ.
د قبایلی سیمو د لوبو او کلتور ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې د روانې میاشتې د 23 نیټې نه به په پېښور کې د فاټا یوت فیسټیول په نامه د لوبو، کلتور، روایتي خوراکونو او د تجارتي سیزونو د نندارتون یوه لویه میله ترسره کیږي چې پرانسته به د خیبر پختونخوا گورنر کوي او دې لپاره یې تیاری مکمل کړی دی او د ټولو قبایلي ایجنسیو او اف آر نه به پکې په سلګونه خلک برخه خاخلی. په دې حکله د فاټا د لوبو او کلتور ډایریکټوریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو ته وایي
23 تاریخ نه انشاءالله زموږ دا یو ایونت شروع کیږي، فاټا یوت فیسټیول، چې په دې کې کم سے کم 30 گیمونو متوقع دي او وسره کلچر سایډ دی، فوډ دی، ایکسپو دا، ایگزیبیشن دی، مختلف سټالز دی. دا د فاټا تاریخ کې یو ډیر غټ او اهم ایونت دی او امید لرو چې انشاءالله دا به زموږ د فاټا خلک سمره دي هغه به دا یو یادگار او تاریخی وګرځي.
او د فاټا اتلیټکس اسوسییشن جنرل سیکرټری انجینیر سیف الاسلام وای چې دې میلې سره به نړۍ ته د قبایلي سیمو یو ښه تصویر وړاندې شي.
چې کوم حکومتي وګړي دي هغه په دې باندې اګری دي چې موږ به د کوم روان جو د فاټا یو سپورټس فیسټیوال دی دی کې به چې څومره پلیئرز دي هغه ته به اکوپمنټ هم ورکړي او هغه ته چې کوم د خپل ټی ډی او څومره چې د سپورټس د ایونت سره تړلې خبرې هغه ټول به هغه ته ملاویږي.
د فاټا د لوبو ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې دغه میله به د دسمبر 23 نیټې نه تر 13 نیټې پورې دوام لري او په دې میله کې ګډون کوونکو خلکو ته به یو شمېر اسانتیاوې ورکولی شي. دوی وایي چې زیاتره لوبې، د قبایلي روایتي خوراکونو میله او تجارتي نندارتون به په پېښور کې وي او یوه لویه مشاعره به د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې ترسره کیږي. فرهاد نجات شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو د روانه غړی اخری رپورت تاسو پام را ګرځوم د خوست ولایت چارواکو د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو په یو خبري ناسته کې د خوست غردیز د نوی پوښبي سړک کارونه نیمګړی وبلل او په حکومت یې غږ وکړ چې په اول ګام کې د سړک نیمګړی برخې بشپړې کړي او وروسته دې په خوست یا پکتیا کې د ولسونو په ګډون ملي پروژې پرانسته وکړي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل لکوي.
د خوست ولایت چارواکي د ولایتي شورا غړي او قومي مشران د خوست ګردیز د لوی لارې کارونه نیمګړي او بې کیفیته بولي او غوښتنه کوي چې د سړک تر رسمي پرانستې وړاندې دي د سړک نیمګړتیاوې رفع او بې کیفیته برخې په اساسي ډول ورغول شي. دوی چې د جمعې په ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته خبرې کولې، د فواید عامې د وزیر لخوا څو ورځې وړاندې د وزارت په یوه وړه دستوره کې د دې ملي او اقتصادي پروژې پرانیسته ناسمه او د خوست پکتیا خلکو ته د منلو وړ ونه بلله. خوست والي حکم خان حبیبي د ټولکټو چارو وزارت له چارواکو په کلکه غوښتنه وکړه چې
د فواید عامې له وزارت نه غواړم چې دې سړک چارې باید بشپړې شي، د دې احجام ډیزاین پروپوزل باید د ولایتي ادارې په اختیار کې ورکول شي ترڅو موږ د احجام او د ډیزاین سره سم د دې وروستنۍ نظارت وکړو.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد ځای هم غوښتنه کوي چې د سړک ستونزې د رفع شي او وروسته دې په پراخه ولسي غونډه کې د دې پروژې افتتاح وشي.
د خوست ولایتي شورا د خوست ولسونو په مرکزي اداره باندې خصوصا د فائده مې په وزارت باندې غږ کوي چې د دغه سړک لپاره د یو مسلکي هیئت وټاکل شي، د دې ستونزې
قومی مشر حامی منگل د خوست گردی سڑک بے کیفیت جوړیدل بے معنی وبلل او ټینګار وکړ چې دا کار د خلکو ولسونو لپاره د منلو وړ نه دی.
دا تجارتی لار دو په دې نه تاغو تر بے خیزیوت دی، دې بے کیفیت لار
یاد دیوی د خوست گردی سړک چې 101 کیلومتر اوږدوالی لري او خواوشای ولس زولان دی د رغونې چارې پیل شوی وي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختیایي ادارې یا یوسایډ لخوا پرې 202 میلیون امریکایي ډالر لګښت شوی دی. که څه هم خوست گردی سړک په دې سور او اوږدوالی په نړیواله کچه له قیمتترینو سړکونو څخه حسابیږي او یوه لسیزه وخت ورباندې لګیدلی، خو بیا هم پر کیفیت او جوړولو یې جدي نیوکې موجودې دي.
درنو اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خپرونې ته تاسو غوږ وئ. د خپرونې په پای کې درته د ستاره یونس په غو کې دا سندره دراوړو. خو د مشال رادیو خپرونې به تر ماښام شپږو بجو پورې دوام لري.
چې بنښت